آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې اونۍ کې اوریدونکو تر ډیره راته د خوست او پکتیکا د وروستي زلزلې په اړه پیغامونه پریخي. په پیغامونو کې سپارښتنه شوې چې کورنی او نړیوال بنسټونه باید د زلزله ځپلو مرستې ته ورودانګي. موږ په دې اړه د پکتیکا له یو مسول سره مرکه هم لرو. نور پیغامونه هم شته. خورازی په پایل کې د زلزلې په اړه د اوریدونکو پیغامونه وورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زینا رحیم زید میوند ولسوالی څخه تاسو ته پیغام کړم. کوم زلزلہ چې سوي د هغه د عمل کوم ځانمن خلکو ته باید اړین توکي هغه چې دمرني ضروری دار چا توکي به باید ورغور سیږي او عملا اقدام ټول وزارتونه وکړي ځکه چې دا مظلوم هیوادوال ته ژر رسیدګي وسی او مشکلات یې حل شي.
السلام علیکم. زه عبد الودود وفادار يم د هلمند ولایت د نادالی دولو سالي څخه د پیغام ازادي رادیو ته پیریږم. زما پر ټولو هیوادوال باندې ژغ دی وروره چې پر دغه زلزله پول سره مرسته وکړي خطر خپل واسه پوری. همدارنګه د ټولو نړیوال دولتو څخه هم دغه هیله ارزو ده هر مسلمان کولای چې دغه زلزله پول سره خپل دروازه پوری مرسته او کومک وکړي. ټول هیوادوالو باندې مې ژغ دی چې دغه کومک د ګور سره وکړي. وسلام د ازادي رادیو سره ډیره مننه.
السلام علیکم. د ازادي کارکونکو اوریدونکو ته ټولو ته سلامونه نیک هیده احترامات وړاندې کوم. له دوی څخه بشات من جوړ یاست. زه د غزنی ولایت نه تاسو سره په تماس کې یم. خدای دې ستاسو ما پیغام سپخپور کې کوم مرستې چې د زلزله ځپلو خلکو لپاره کې به په ډېره ښه توجه باندې باید د طالبانو نه هم دا غوښتنه ده چې باید په ډېر ښه مکانیزم باندې د دغو څارنه وکړي او هغو خلکو ته چې کوم چاته زیان اوښتي هغو ته ورسوي. فقط وسلام. السلام علیکم.
سلامونه د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. خدای دې وکړي روغ جوړ به یاسي. نورخان مسرور یم. پکتیکا څخه پیغام پریږدم. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه رښتیا هم پکتیکاوال خصوصا د پکتیکا ځینې ولسوالۍ ګیان نکه او څنورې ولسوالۍ د زلزلې زیاتې ځپلې دي. حتی داسې کسان مو ولیدل چې د یوې کورنۍ ولس کسان هم په همدې پیښه کې یو نفر له لاسه ورکړی وو. ملکي روغتون ته هم زیات زخمیان او شهیدان وړل شوي دي.
یو میلیارد افغانۍ والا کړي دغه ځپلو خلکو گزاره کړي. یو میلیارد افغانۍ چې خلک ټول تبا دي کلي کورونه تبا دي هر څه ړنګ دي لباینه تللي ماشومان او زنانه ټول مړه دي. یو میلیارد ډالرو چاره او درک نه کیږي.
السلام علیکم. رفیق الله ریحان يم. پکتیکا ولایت ارګون ولسوالۍ نه په دیګیان ولسوالۍ کې د زلزلې له امله درنه مرګ ژوبله وختي وه. د پکتیا او د غزنی کابل څخه روغتیایی ټیمونه را ورسېدل او همداشان لومړنۍ مرستې وشوې. له دولت څخه مو غوښتنه ده چې زر تر زره هوایي مرستې وکړي ځکه چې لاره خامه ده او موټر نشي کولای چې ګیان ولسوالۍ ته په زر ورسیږي. نو هوایي مرستې دوی لپاره ډېرې اړینې دي او همداشان عام خلک هم مرستې ته راغلي دي.
سلامونه او احترامات د ازادي رادیو محترم کارکونکو او اوریدونکو ته وایم. همدرد هم له لغمان نه دا پیغام پریږدم. پیغام خدا دا چې دغه کومه زلزله شوې ده په پکتیا کې نو خدای پاک دې دغه مړو ته جنت فردوس ورکړي او زخمیانو ته شفای عاجل له خدای نه غواړم. او د دې اصلي لامل د ما په نظر دا څلوېښت کاله جنګونه دي چې ولس دې په نظر جوړ شوی چې ځان ته یو سرپنا صحیح جوړه کړي. باران کې تیر اساسي زلزلہ کې تیر اولی کې دغه شی ځکه ټول جنگونه دي یار چاکور څنګه تیر شوی تیارو په بمبارونه کړی. او بل خبره پکې ضروری دا غاڼه ما چې دا مرستندوی ټیمونه چې کمال تزي کو نظامیان دي او کو موسسو او کو رضاکاران دي نو دوی ته هم خدای دې راجر ورکې چې په دې کې مرسته کوي. خدای غيو شي نه دې ډېر ډډو کې چې د خلکو مالونو ته پوره توجه کی بس همدغه بس چې کورونه وران سي دي او اکثره ځایو کې همدغه سکیږي چې رضاکارانه او مرستندوی ټیمونه د خلکو مالونه لوټي. ما خپل لیدلې په آزاد کشمیر کې زلزلہ شوی و خلک هم دې ته تلل او صرف د چا په غم نه ولا او سرو سپینو نغدي پیسې دغه سامانونه به د ځان لپاره پټول. نو په دې هیله چې دغه ما پیغام نشر کړي او دغه مسولین د خلکو مالونو ته پوره توجه وکړي. همدغه ډېره ده چې بس کورونه بران شوي دي او مړي او زخمیان پکې شوي دي، مطلب دغه مالونه باید چې بیرته په خلکو باندې وسپارل شي او دې ته یو منظم پلان ونیول شي او باید موږ یې واورو چې د چا مال نه ده لوټ شوی، موږ ته وښودل شي دې ولس ته. والسلام په احترام.
السلام علیکم، زه ذاکر علی زدران د پاکستان د میاول نه خبرې کوم. مونږ په زدران په افغانستان کې په زدرانو کې د زلزلې نه ډېر نقصان شوی ده او په دا باندې مونږ ډېر خفه یو، بس مونږ وس نه درسي بډرو کې ډېر مشکلات او مونږ ته که څه خدمات وي که بچېرې بډر بډر خلاصېدای شي او مونږ ځانونه در کوو که وینې ضرورت وي انشاءالله مونږ وینې هم در کوو. او په افغانستان کې څومره ځوانان دي دغه ته یوه هیله مې ده چې جانی مالی څومره چې خدمت کوي شي ځانونه ورورسوي.
اوریدونکو دا وو ستاسې پیغامونه. پکتیکا کې د طالبانو د حکومت سرپرست والی وایي دوی دغه ولایت کې د زلزله ځپلو سروې بشپړ کړي او له تیرې شنبې ورځې راهیسې د مرستو لړۍ پیل کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې دغه زلزله کې 1,000 تنه وژل شوي او نږدې 3,000 نور ټپیان دي. د پکتیکا له سرپرست والی او ویاند ثناءالله معصوم نه مې وپوښتل چې په سیمه کې دا مهال د مرستندو یا بنسټونو او ټیمونو فعالیت څه ډول دی؟
ځینې ولسی خلکو شکایت کاوه چې داسې خلک مرسته وړي چې هغه د دې زلزلې نوې ځپلې نو نورو جوی راغلي. بیا موږ په موقت ډول باندې هلته د غوښتنه وکړه مؤسساتو څخه چې د توضیح فی الحال د دې په خاطر باندې کوي چې یو شفافه سروې وسي. پرون ابل ورځ مازدیګر ټیم کې هغه خلکو رابطه راسره وکړه چې موږ سروې تکمیل شوه. پرون سهار بیا توضیح شروع کړه، د دوه ورځې توضیح روانه ده انشاءالله په شفاف ډول باندې. هلته چې د سیمې خلک هم رابطه راسره کوي هغوی هم وایي چې موږ ته شی رسېدلی دي او له دې توضیح نه خوښ دي.
بلې، او له متضررو کورنیو سره یا له زیان ګالو کورنیو سره څه ډول مرستې کېږي؟ یوازې خوراکي مواد ورکول کېږي او کنه د اوږده مهال لپاره یې هم د مرستو پلان تر کار لاندې دی؟
بلې، اوس په حاله د دوی لپاره د خوراکي توکي هغه د ژوند د اسانتیاو چې کوم عجل شیان دي، ځکه چې دوی ټول کورنۍ لمنځه تللي او کورونه نړېدلي، نو دغه د ژوند د تیرولو لپاره چې کوم شیانو ته ضرورت وي دغو لپاره اوس زمينه سازي شوی ده. هغه رسېدلې سیمې ته په وړاندې دي. آینده لپاره مونږ څومره مؤسسات چې راځي خیریه بنسټونه راځي نو دونه هم مونږ غوښتنه کړې ده او مرکز سره مو هم د تشویش شریک کړی ده چې دوی لپاره یو اساسي کار وسي، ځکه په دوی باندې زمه را روان ده. خدای مکه دي آینده کې بیا مونږ له بل ناورین سره مخ نه شو. نو دوی هغوی مونږ ته وعده راکړې ده چې دې لپاره یو طرحه جوړو، دغه طرحې په وړاندې بیا کره کده قدم اخلو چې دوی لپاره اساسي کار وسي. کلینیکونه نړېدلي دي، همدارنګه مکتبونه نړېدلي دي، دوی لپاره یو اساسي کار کوچ کورونه بیرته ته جوړ شي او آینده زمي کې موږ ته د ټولو ولسم له یو بل بحران سره مخ نه شي.
بلې، او دغه 3,000 کورونه شاوخوا چې تاسو ویلې مکمل یا نیمایي یا یو برخه ویجاړ شوی دي، دغه اوسیدونکو خو به دا مهال تر شنه اسمان لاندې شپې سبا کوي، آیا د موقت سرپناه غم خوړل شوی؟
بلې، هو د پلمړی ورځو کې خو اول ورځ دوی لپاره یو څه مشکل اوازه کا سیمه له مرکز نه لري ده، د تایرول لارې نه او د موټر لارې نه چې موږ څومره توانو امکانات مو خیمې مو انتقال کړي. اوس خیمې راځي چې وي دي په الحال د خیمو بندوبست د ټولو لپاره، خو البته د خیمې په یوه میاشت کې دینه هلته یخ شروع کیږي، بیا په خیمو کې دوی گزاره هلته ډېره مشکله ده.
د پکتیکا سرپرست والی او ویان ثناءالله معصوم چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې. اوریدونکو د زلزلې په اړه باید ووایم چې چارواکي وایي چې له تیرې چهارشنبې راهیسې چې هلته زلزله شوې په سیمه کې وخت نا وخت د زلزلې ټکانونه یا پس لړزې احساسېږي. خلک هلته تر ډیره د دې لپاره چې د سر نور زیان وروانه وړي په خیمو کې ژوند کوي. اوس هم راځو ستاسې یو شمېر نور پیغامونه اورو چې ازادۍ راډیو ته مو د خپلو ستونزو په اړه پریښي دي.
السلام علیکم ازادۍ راډیو ته محترمه، چې وزاره د ریاست د تقاوت ته لاړ شي نوي هغه دې بله میاشت راشه، بله میاشت راشه، بله میاشت موندېم دې کې یو کال یې تېر کړه. بیا چې ورته وغږېږي بیا وایي موږ څوک یو، اختیار خو یې موږ نه دی، اختیار خو د روسیا او د چین او د پاکستان دی، موږ خو اسي مزدوران استو. والسلام.
سلام علیکم، تاسو ته سلام، رادیو آزادۍ ته سلام، خدایم خوشحال و کامیاب لره. زه ډګروال حیات الله یم. موږ تقاعد دادی تقاعد ماشم نه کوي. د دولت خو هغه دی چې ملت یاران وي، آسیده وي، ډوډۍ ولري، کار ولري، عزت آبرو ولري. د موږ خو خپل ژوند او ځواني زندګي وخت د خدمت د خلکو د وطن کړی ده. نم چیر کړی، نم چاپول کړی دی، نم څوک وژلي دي. دو ملک و دو وطن تا مسالیک کل خدمت کرده دیا. دخل خون سو واره نشر کرد. در طالبان نخواهش کرد در دمی خپل پیسی دی. در طول دی سالویک تو کلو که دی موج دی ماش نوازه شوی دی. در تخواهدم دی راق فا. در فیسی راق ریه. بس خونه که خلقی چو که بیکاری هاو ترسیدلی، فقر هاو ترسیدلی دی. نور بدبختی و پلاکت و مصیبتونه. اشتر سیدلی دی تا دی موگا مشت متقایدین بجرا اشرفتانی که پاسه دولت هم پا عمل که بساور که بینید تا ماشون دی وقل را کن تا دی یو نیم کل شد دی موگا ماش نشتا دی بیا سره چیز پنگیر اشی سل مریضه ور تا پایدو کی سل تکلیفونه ور تا پایدو کی بلا دی موگا طول ما دا پایسین طول قرضی بو پا دوا وی اخلی دوا و بانده ورکو اتاس نستا شکر دازاده کلی را خرا دیو در سوچ وار نشد که چه دی وار وی پیمید تا خوابود اجراش.
السلام علیکم. زدی غزنی ولای تندل و رسولی لبرینجو خبری کوم دی کسابی و پبارکی سلتا بازی خلق دی در چرگان و غسی ورکی در بازی کسابان که دی در غسی هم نرخ هم در او صحیح ترازی هم در بازی سنجوس رکی کمپوتری تری لری که غوی سنجوس رکی ارزان ورکی که دی کنسل رکی بیا پو سلو کی مره هغه کی تاوان ورکی خلکو ته دلته دا معنا چې دا نه هو غوتم یا چې دا هو سیم یا چې دا چل جو کړای دا ګراک سیم چل جو کړای دا دیو دکانداری کاروبار سیم چل جو کړای دا حکومت چې باید چې دې په اړه فکر وکړي. السلام علیکم.
ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. اسد الله يم د نیمروز ولایت خشود ولسوالۍ څخه تاسو ته زحمت درکوم. هیله ده چې دا زما پیغام نشر شي. افغانستان د اسلامي امارت څخه په بشپړ توګه موږ ملاتړ کوو او دا نظام زموږ د ټولو په خوښه دی او ځینې خوشحاله یو. خو دوی جدي غوښتنې لرو. هغه دا غوښتنې دي چې په آینده کې به د دغه نظام د بقا سبب وګرځي او که چیرې عملي نه شي د نظام ته د پای ټکی پرېښول کېږي. اول ټول شمول حکومت د دې ملت د دې ولس حق دی، دا باید جوړ شي. که د ګوتو په شمېر پاسد کسان په دې نظام کې نه راویستل کېږي بیا نو پروا هم نه لري. هغه موږ هم نه وایو او ولس هم نه غواړي. دوم د تعلیم دروازې او کلکینان دې پر ناستو باندې د خدای په لحاظ دا خلاص کړل شي، لکه مکتبونه او مدرسې، تر څو په آینده کې یو جاهل ملت د ځان پرې نه ږدو. وسلام.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکناو د کلي نه د ازادۍ راډیو کارکونکو سره په تماس کې ما د ازادۍ راډیو کارکونکو ته سلامونه وایم او بعد د سلام ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم. بعد د سلام هم دا درخواست دی چې وروسته خوراکي توکي چې دي یو ورځ نه بلې ته همداسې مخ په ګرانېدو کې روان دي چې یو شی په لس والي هغه سبا له هغه شی په سل دی، بله ورځ په زر دی، بله ورځ په لک روپۍ دی. بالکل توان او طاقت څوک نه لري. همدې سوداګان دي، سوداګرو ته خاص زمينه برابره شوې ده. څله تکلیف او زحمت په تیرې او په ګاډو کې به وړي، به په جازونو کې وړي، به په سمندرونو کې وړي. هغه نه داخه ده چې بس په بي حساب مال واخلې او زیاته زیبني چې نن دې یو شی واخلې سبا له هغه شی زورونو ګټه کوي، که سبا له دې یو شی واخلې بل سبا له فلکونو باندې ګټه کوي. ټول زوري غریب سړي ته وځي، غریب سړي یې توان او طاقت نه لري. او یو مزري دي دغه شان دي د سوداګانو زور څوک نشي اولی. غنم دی واخلي، وړه دی واخلي، بالکل نه فصل نن پرون کې فصل لا سره غلي دي. او دومره غنم هم دومره ګان شو دي چې د یو من غنم توانه طاقت څوک نشي راولي. خپل خلک مجبور دي سوال بم کوي او زناور خوراک کوي چې خارج ته ځي او ګوانډي مملکو ته ځي. بالکل د تکلیف زحمت سره مخامخ دي. موږ زموږ د غوښتنه د افغانستان حکومت ته چې څومره بندرونه دي او څومره بهادر دي بای چې دوی سره خ سلوک برابر کی او دا غره کړ ورته سر جاری کی.
السلام علیکم. زه د یمن ولایت تاسو ته دا پیغام پیدم. ورته دا وڅ دا تر باندې څنګه څه ټول راغلي د خلګي د
جنا دوه واری تبا برباد کو وته د پولو تلاشه چولې دي ګرانې یو تر چې دلې نسته تر پای پرې وطن دې بدره کړی دي په څه خاطر په څه برابر سول امیا تر غلې دي دې دې مې راوونی چې دا فوانانو هغه حقوق کی پورا وای په خپل پر بانکو کې په پیسو باندې سره دې جنجالونه دي دا خدای وای کړ رسول وای دا ستړي ملت ته تبا و به باسي به د ملت پر راپورټ شي دا جواب ورته وروره مایبینو ماشینه پر نیمایي ودرول د متقاعدي ماشینه پر نیمایي ودرول خواري نور باندې کړل دا بوسته کې سالات افغانستان ملک
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اے شان اللہ عراق لایا خبر ہے تو یوارا میں شیتا استوران کوم حدیثہ سے رواما سے رایا سے مہر سکلی پر کوم غرو سرونا کا کرا کام دل گئی نما پرخشی لے تام میں نشنی نہ مارو اما شاو سے نہ کا سنسی تمام دیار ملکا
السلام علیکم ازادی رادیو ته موږ اله خدای ته او تاسو ته ده تاسو دې خدای خوشاله لري محترم دغه طالبان یا دادې چې نپیږي یا زید کینه کوي د ملت سره د کابل سره ځکه د هغه تاریخ نه چې دی راغلي دی قران چاته نه دی ورکړی نه هیڅ نه تقاوات نه بل نه بل نه بل دا زدی کینه نه ده چه ده مگه خو نیست نبود برو با خدای چه 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 بگه لرو سبای نلرو سبای لرو بگه نلرو دا ولی ظالمان مون بندی آغش له مسلط شله
بسم الله الرحمن الرحیم نمو خلای ده خشو ده ورسوالی سخه ده پیغام اسلامی مارت مشرانو تا میرا پیغام ده چه ساسی ده نظام ده راتلو طول اولس خوشحالی کوله و متاسفانه هاگه علاقه څومره چې خلګو درته درلوده او ستیر کومه سوي ده لکه دا دی چې आवाज ځان غواړي تاسو علاقه کمانډان چې په تیر جمهوریت کې هم بے باور او تکول کېده تاسو په نسبت تکول کېده او تاسو په نظام کې هم بے باوري باندې ستا او تکول کېږي او په حکومت کې هیڅ د ګډون حق نه ورکول کېږي اله منډم په افغانستان کې انوي مسلمان وي او ولسی خلګو تخوي په حکومت کې د ګډون حق ورکړل شي ترڅو دا نظام خپل وبولي او ملاتړ یې وکړي په اخر کې دا وایم چې اوس یوازې ستاسو نظامی طالبان په حکومت کې دي او د ولس هیڅ ملاتړ ورکړل نه دی هیله لرم چې دې موضوع ته ترام پاملرنه وکړي
زموږ د خوست ولایت نه تاسو ته دا پیغام پریږدم ګران ورځ ما دا هیله او ارزو ده چې د افغانستان سیاستمدار او د نړیوالو مشران چې د زنونو مشران بلی دا د افغانستان باید نرم نو سواخلی د غلا سواخلی چې د افغانستان د څلور څلستانه د دې لاسا دې ځای تر صدلای شي لوګې تند د خلک مری او مشومان خرڅوي تخپل سوچ تاسو وګ چې خپل بچای خرڅوي بازار ته د ډوډۍ لپاره د ماړې لپاره خرڅوي دا خو وړه بعد په ژوند کې بعد خبره ده دا زموږ افغانستان د روسیې د چین د پاکستان د امریکا د هند دغه د خو د برتانیې د خو د امریکا د خو د لاس د موږ افغانستان خاور سره خاور شوی دی
ما دا ځینې د کارکونکو دا ورډونکو ته دا کیره ده د هلمند ولایت د ګریشت ولسوالۍ د سیمینار د سیمه خبره کوم زموږ په دغه کار موږ سره منار سره مرسته نه کوي موږ سره مرسته وشي موږ دا هیله د وستر چارواکو لري موږ سره دا ځینې راځي کارکونکو ته دا هیله لرم چې ما پیغام تر نو وستر چارواکو ورسوي نو مانه نو تاکړه خبره کنه دا کړه ما پیغام نشه کې په ډیره مننه سره
السلام علیکم ای وروره دا طالبان نه پښتانه دي نه مسلمانان دي نه افغانان دي نه پیغم چې کوم ځای نه راغلي دي په خوست کې دا په زور د خلکو نه موټر اخلي خلکو چې اسناد ورته وخی لمبر پالیک او جواز سیر ورته وخی دوی ورته وایي چې نه دا تاسو د امریکایانو په پیسو اخیسته دي ابل ورځ یې سړی دومره وغه دومره یو څل ورکلات مشوم ورسره او چې مشوم د پلار واخلې ولې ګل د ډېر ځای او د خبرنه زره چاو د شمال ته ځای په ځای مش دوی ولکه دا واخل ته دا ومن ورکو نه سي کله مشوم ته کته مشوم ځای په ځای مش
السلام علیکم زه یو لارې چلون کې دا پیغام تاسو ته سپتم دا ترانسپورت چې راپور جوړ کړی ازادي را دوا د ترانسپورت وزارت راتک منګ خپل طالبانو نه ډیر په ازادي او په پولیس سرخی کې په دیساوس کې په جلال آباد کې په تورخم کې د جرپونم پیسې اهلي او په دینو
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
د دې اونۍ ازادۍ او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا ل خپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بل خبرونې مو پلوي او بخون کې خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادۍ رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422111 2415. شمیره بیا وایم 00420221211415.
They were آزادی ملمه.
احمد چبریم هر کلی مو کوم نن په دې خبرونه کې لدا چې سره خبري کوم چې دینی زده کړې کړې دي په تیر څو لسیزو کې د افغانستان په سیاسي هلو ځلو کې فعال پات شوې ده او له ادبیاتو سره هم مینه لري. دا شخصیت مولانا مصطفی فدایی دی چې په جرمني کې ژوند کوي. مولانا صاحب خبرونه ته شراغلی کلونه وشو چې تاسو جرمني ته راغلی یاست، که چیرته دا کیسه وکړي چې 23 کاله مخکې لننه د لومړي ځل لپاره جرمني ته څنګه راغلی؟
سلامونه اونی کیلی شی برسه تاسو اوریدونکو ته او د آزادۍ رادیو کولو کارکونکو ته سلامونه او احترامات تقدیموم. زه په 1991 کال کې جرمني ته راغلم. په هغه وخت کې د مسافرتونه او راتګ دومره سخت کار نه و، لیکن بیا هم دی شوروی اتحاد د یرغل په اساس باندې ډیرو ملکونو د افغانستان سره سیاسي ډیپلوماتیک روابط قطع کړي وو. نو زم دې ته مجبور شوم چې آلمان ته پناهنده شم.
تاسو چې لومړی ځل راتلې له پاکستان راخلی په الوتکه کې جرمني ته راخلی،
اسلام آباد نه زهران ته، د زهران نه دمشق ته او د دمشق نه مینیخ ته منشانتا.
او تاسو ویزا څنګه ترلاسه کړه؟
ویزا په هغه وخت کې نه و. مونږه چون سیاسي او د افغانستان د یرغل هغه نه و، د روسانو یرغل و په هغه وخت کې. نو دا دلایل و چې مونږه په غیر قانوني توګه باندې آلمان ته راشو، لیکن هلته په هغه وخت کې مونږ ته دا بخنه وشوله چې تاسو سره د دې چې بدون د ویزې او بدون د اجازه نه دلته راغلی یې، مونږ کولای شو چې د سیاسي حالاتو په نظر کې نیولو سره تاسو ته د دې جرمي هغه نه چې یو مملکت ته داخلېدل دي د دې بخنه تاسو ته وکړو او تاسو پناهندګي قبول کړو.
مولانا صاحب، تاسو چې کله لومړی ځل جرمني ته تلئ، دا به مو اول سفر چې په الوتکه کې مو کاوه همداسې؟
نه، بیا غیر نه مخکې مم سفرونه په الوتکه کې لرل، لیکن یعنی یو ځل تلی وم هندوستان ته او هغه په الوتکه کې وو، او په پاکستان کې هم داخلي پروازونه مې لرل تقریبا 15 یا 16 پرواز.
البته دا پرواز بیا دا ځانګړتیا لرله چې اروپا ته تللی او لنډ سفر نه و. څرنګه چې کله تاسو اروپا ته راتلی او جرمني ته راتلی، مخکې تر دې چې جرمني ته ورسی، څه احساس مو کاوه چې هلته به ژوند څرنګه وي او سخت به نه وي؟
داسې و چې په هغه وخت کې زما معلومات د جرمني په هکله باندې ډیر کم و، او نه پوهېدلو چې کومې خواته دا هغه توقیږي، یعنی کومې خواته ځي دغه برخلیک زمونږه. آیا مونږه به دوی ومني که وبم نه مني؟ کولی شو چې هلته پناهندګي واخلو یا نه؟ دغه ټول سوالونه و. او هلته چې زه د کور نه راوتلم، چون زمونږه کورنۍ وه دیني کورنۍ وه، او هغوی د اروپا سره یو قسم ته په تعارض کې واقع و، یعنی یو څوک چې ځوان وي او یوروپ ته ځي. نو زمونږ په کورنۍ کې دغه اقدام چې زما و زمونږ کورنۍ و خپلوانو نه خوښولو، نو ما دوی ته هم دغه یو په اصطلاح باندې هغه وویلي و، هیله مې ورته جوړه کړه چې زه د تداوی دپاره لاهور ته ځمه او ګورو. بیا مې د دې نه دوی ته بیرته احوال ولیږو چې زه جرمني ته را رسېدلی.
مولانا صاحب، په جرمني کې په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې، خصوصا په لومړیو کلونو کې، تاسو بیا سیاسي فعالیتونه هم کول. د مجاهدینو ځینې د هغه وخت ځینې مشان مو راغوښتي وو جرمني ته، دغه سیاست ته مو څرنګه توجه زیاته کړه؟
داسې و چې زه دلته کله چې راغلم، او هدف دا و چې زه خپلو درسونو ته دوام ورکړم، سره د دې چې ما خپل درسونو ته دوام ورکولو، لیکن وجدان مې اجازه نه راکوله چې زمونږ وطن د شوروي سرو پوځونو لخوا ځنې اشغال وي او زه په قراره باندې کینم. او دلتا لیکن یو شی چې ما وکولای شو چې د هغې نه ځان خلاص کړم د مجاهدینو د احزابو د غړیتوب نه زه چې دلته راغللم نو ما وغوښتل چې د یو مستقل انسان په توګه باندې ژوند وکړم او ښه ته ښه او بد ته بد ووایم او د افغانستان د احزابو اصول دا وو چې د دوی په حزب او یا په ګوند کې به اوسي نو ښه ته به م دوی که ښه یي هغه ته به ښه وایي او که بد یي هغه ته به م ښه وایي نو دا شی چې و زما د ضمیر او د وجدان تقاضا نه وه نو دلته مې په آزادو فعالیتونو پیل وکړلو لیکن د افغانستان د ټولو ډلو سره په تماس کې وم تر څو چې مونږ وکولی شو د شوروي اتحاد سره پوځونه د افغانستان نه وباسو.
په جرمني کې چې کوم سیاسي فعالیتونه تاسو کول مثلا د مجاهدینو کوم غیر تاسو لیدلی دی؟ البته مطلب مشان دی، کوم مشان سره تاسو غونډه لرله په جرمني کې؟
په جرمني کې ما د ډیرو مشانو سره چار یو براتللو دلته بدون د فرق نه چې دا د کوم حزب دی او د کوم هغه دی د کوم سازمان سړی دی نو ما د حکمتیار سره دلته هغه لرل پوشي لیدنې کتنې لرلې کله چې دلته د منشان په اسلامي مرکز کې وینا کوله همدغسې برهان الدین رباني یا د دې نورو احزابو ګیلانی صاحب حضرت صاحب صبغت الله مجددي دغه څلور مشران یا مولوي صاحب محمد نبی محمدي دې ټولو سره او مولوي صاحب خالص چې زما استاد هم وو او استاد پات شوی دی ما دې د پکور کې په نوکر خلو کې درس ویلي آخري کتابونه ما دې د نس د کړي وو نو دې دې ټول سره یو قسم ته دی اشتای یو دی دوستي هغه وو نو دوی به چرتل دلته نو مونږ ما کوشش کولو چې د دوی مل مپال وو سما او یا دې دوی سره خره وابط ولرم او د افغانستان په عمومي مسایلو دې دوی سره خبري وکړم.
په دغه مشانو کې چې تاسو یاد کړل له کوم یو نه تاسو متاثر شوی یاستي؟
د چې وو چې په دې مشانو کې بعضی کسان وو چې ډیر نرم کسان وو او کوشش کولو چې ځوانانو ته د افراطیت په ضد باندې هغه وو کې چې هغه ګیلانی صاحب وو حضرت صاحب وو رباني صاحب چې دی هم په اخلاقی هغه باندې ډیر نرم سړی وو او مولوی صاحب خالص خو چې دی هم به ټوکې کولی هم به علمي بحثونه کول د دې ټولو سره یوازې کس سره چې داسې ډیر په رسمي تعاملاتو باندې زما خبرې شوې دي هغه حکمتیار صاحب.
مولانا صاحب مخکې تاسو ویل چې په جرمني کې مو بیا زده کړې وکړې، څه مو ولوستل په جرمني کې؟
ما په جرمني کې د اقتصاد او منیجمنت په رشته کې خپل هغه واخستله، خپل شهادت نامه یا سند واخستو.
دغه سند او دغه تعلیم که چیرته د افغانستان له تعلیم سره چې تاسو په نجول مدارس کې کاوه مقایسه کوي، تغیرات په څه کې وو؟
دلته بالکل یو مدرن متود وو، یعنی ډیر نوی او په عصري توګه باندې او ډیر ممتاز سیستم لرلو. دوی فاکولټه لوستل دلته څه اسانه کار نه دی، لیکن ما ورته اعظم وکړلو چې زه دا کار کوم. مثلا یو ورځ زمونږ یو د اقتصادي تصدی استاد ډاکټر پروفیسر کلیسپخ هغه ما ته وویل وی چې دا سوالونه خو ډیر سخت دي. بیا ما ورته وویل چې ته داسې وکړه چې زه خو په دې تحریري یا په لیکنې توګه باندې امکان لري چې ضعیف اوسم، ته زمانه کله چې تقریری امتحان اخلي درې څلور نفر المانیان را وغواړه هغوی چې جواب در نه کړلو بیا ما نه پوښتنه وکړه. کدا شی ما وکړلی شولو نو ته ماته ښې نمرې راکړه. نو په د په هغه کې ما د کامیابۍ نمره واخیستله په تحریري امتحان کې چې په المانی کې ورته څلور نمرې وی. او یعنی د مونږ د تاسو په اصطلاح باندې په هغې وخت کې درې نیمې نمرې دي یا هغه دي، یعنی چې فقط کامیابېږي. لیکن په تقریری کې مې بیا یو واخستله بیرته چې تقسیم په دوو وکړلو نو په شهادت نامه زما په دوو هغه باندې وشوله دویمه نمره. یعنی
دغه د اقتصاد چې تاسو ولوس، لیکن بیا په ورته وخت کې تاسو په جرمنی کې په بیلابیلو جماعتونو کې امامت کړی دی او په د اسلامي مراکزو کې تاسو فعالیت کړی دی، نو له هغه شهادت نامې بیا تاسو کار ونخست؟
د هغې شهادت نامې نه ما کار په دې واخستلو چې د یو مدرن او نوی منیجمنت په اساس باندې مې د اسلامي دعوت کارونه مخ په وړاندې بوتلل. اوس مثلا موږ په دې اقتصاد کې یو مضمون لرلو په نامه د اورګنایزیشن، یعنی د تشکیلاتو جوړول، د اتحادیو جوړول، د شرکتونو سهامي شرکتونو جوړول، دغه ټول زمونږ د درس یو جز وو. نو زه کله چې د دې هغه نه فارغ شوم، د دې درس نه فارغ شوم، نو ما د یو استاد نه پوښتنه وکړله چې آیا په غیر اسلامي مملکتونو کې ژوند کول جایز دی او که ناجایز دی. نو هغه ما ته وویلې وی چې که د اسلامي دعوت په لاره کې سړی کوشش کوي او د حلال روزۍ یا د تجارت د پاره یې دې کسانو ته جایز دی، لیکن هغه مسلمانان چې کوم ضرورت نه لري او په یعنی بدون د ضرورت دی مملکتونو ته ځي او کوم مشکل ونه لري، نو د دوی د پاره دا شی مکروه دی.
مولانا صاحب، تاسو د اتحادیې خبره وکړله، د اتحادیو جوړېدل ستاسو د دې تجربې په اساس په افغانستان کې څومره مهم دی، یعنی د اهمیت په څه کې دی؟
اهمیت د دې دی چې هغه شفافیت چې دلته په غرب کې دی په متاسفانه په افغاني ټولنه کې نشته دی.
فکر کوئ چې په افغانستان کې هم د اتحادیو جوړېدل مؤثره تمامېدای شي؟
بالکل، خو موږ دغه کلتور متاسفانه نه لرو چې دلته په آلمان یا په جرمنی کې دی چې هغه رضاکارانه کارونه دي. رضاکارانه کارونه دوی ته په آلمانی کې ایرن امتلیش بیي چې یو سړی یو مجلس جوړوي یا یو زیته ځي یا یو کار کوي. اوس مثلا ډېر ځوانان او جنکیانې دي او هغوی چې دی رضاکارانه کار ته ځي چې غریبانو ته ډوډۍ ویشي یا په جوماتونو کې رضاکارانه کار کوي بدون د پیسو نه چې جومات پاکي یا اسلامي مرکزونه پاک وساتي یا په هغه کې د انضباط په توګه په لویو غونډو کې خلکو ته رهنمایي وکړي. لیکن دغه شی ما په افغانانو کې زما د تجربو نه، دغه افغانان چې جرمني ته راغلي دي دا مسله نشته دی. نو اوله کې دوی درنه پوښتنه کوي چې ما ته څو کیږي او دا شی غم دی، سړی باید په دې باندې پوه شي چې یو مملکت کې چې ډېر کلونه جګړه یي او اقتصادي مشکلات یي نو سړی پوهیږي. لیکن دغه شی چې دی زه یعنی په افغانانو کې نه وینم چې د خدای د رضا د پاره راپاڅېږي او امکان لري ډېر کسان به یي چې هغوی دا شی نه وایي خلکو ته. لیکن زما تجربه دا دی چې په افغانانو کې چې په جرمني کې اوسېږي رضاکارانه کار ډېر کم لیدل کېږي.
البته مولانا صاحب، یو وخت مو په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې اوس هم شته ځای د حشر سیستم درلود چې مثلا په حشر باندې خلک کار وکړي، خو ورو ورو دغه سي دودونه په ځای دي چې زیات شي په افغانستان کې کم شوي دي. بیرته د جرمني ژوند ته راشو، په جرمني کې چې اکثریت پکې مسلمانان نه دي، د یو دینی مرکز د چارو مخته بیول ستاسو تجربه په دې برخه کې څرنګه ده؟ مثلا په جمعات کې امامت کول، د جمعې په ورځ باندې خطبه ورکول، خلک راغونډول، یا د اسلام لپاره دعوت او بلنه، په دې برخه کې ستاسو تجربه کې د ازادي راډیو اوریدونکو سره شریک کړئ.
دا دی چې دا خو یو مشکلات لري، دعوت په لاره کې مشکلات زیات دي او بیا اکثریت دي آلمانی کولنې او په هغه ځای کې چې زه ژوند کوم د منشان ښار یو ډېر مذهبي ښار دی، د دوی یعنی د کاتولیکانو مرکز دی په آلمان کې.
دغه اخرنه پاپ چوو دی پاپ نمخ کی چې څو مود مخ کی وفات شلو حقم دی بیان دی حالت نراغله دی دلته په پونتونو کې تدریس کولو. نو دا یو مذهبي خار دی او په یو مذهبي خار کې چې بل څوک راځي او هغه دی یو بل دین دی پاره چې دلته یعنی ځای دین نه دی خلکو ته دعوت ورکوي حتما مشکلات لري. مثلا یو کشیش ما ته راغی ماته یې وویلې چې تا په منشان کې دوه جوماتونه تاسیس کړي دي چې یو د افغانانو اسلامي مرکز دی او بل د میرویس نیکه جامع جومات دی. نو که زه تا ته درشم او جلال آباد کې درته دوه کلیساګانې افتتاح کړم ته به زما سره څه وکړي؟ نو زه ورته حیران پاتې شوم چې څه جواب ورته ورکړم.
دا جواب سخت و، لیکن که چیرته دغه اوس تاسو دا خبره وکړي هغه کشیش نشته، جواب څه دی؟ جواب ورته څه دی؟
جواب دا دی چې اسلام دی دعوت دین دی، موږ هیڅوک نه مجبورو په اسلام راوړلو باندې، ځکه چې لا اکراه فی الدین وجادلهم بالتی هی احسن. زمونږ تبلیغ یو سوله ایزه تبلیغ دی چې خلکو ته خپل دین معرفي کوو، خپل اسلام معرفي کوو، بیا د دې خلکو خوښه ده چې دوی دا دین مني او کنه مني. او تاسو دلته وایي چې په آلمان کې دی دین او دی مطبوعاتو ازادي ده، نو تاسو باید خپل قانون ومني. او که په داسې شکل باندې موږ د دعوت امور مخ په وړاندې بوزو چې هغې کې خشونت وي، هغې کې خلک دې ته رابلل وي چې یو د بل نه نفرت خپور کړي، دا شی زما سره نه و. ما اکثره د غربي مفکرونو او پوهانو سره په لویو پوهنتونونو کې، د آلمان په پوهنتونونو کې، د منشان په پوهنتون کې، په بایرود کې، په فرانکفورت کې او په نورو ځایونو کې، او حتی د کلیسا د مشرانو سره یو ډیر بحثونه لرل او ډیر خبرې مې لرلې چې په همیشه به په دې خبرو کې زه کامیاب راوتلم، او اکثر المانیان به زما مدافعین ګرځېدل او ویل به چې دغه سړي چې کومې خبرې وکړلې دا په حقیقت استواري.
همدغه د په نړۍ کې په تیرو شلو کلونو کې، خصوصا د 2000 لومړي کال د سپتمبر له پیښې راوروسته، فکر نه کوي چې په اروپا کې هم مسلمانانو ته د شک په سترګه نسبتا د پخوا په مقایسه زیات کتل کیږي او په بل سترګه ورته ګوري؟ مولانا صاحب،
دا خبره بالکل واضحه ده. او یو لسم د سپتمبر زمونږ په دعوتي عمل باندې یا کار باندې زخت زیات منفی تاثیرات وکړل. یعنی د یو لسم د سپتمبر نه مخکې به زما سره یوازې څلور یا پنځه المانیان مسلمانېدل، چې دغه تحرک د یو لسم د سپتمبر نه وروسته ډیر په اصطلاح باندې پڅ شو. یعنی هغه چې وو په هغه ترتیب سره چې د اسلام دعوت دلته مخکې د یو لسم د سپتمبر نه روان و، او په سلګونو نفرو به په عامو مظاهرو کې د اسلام د راوړلو اعلان کولو، هغه حرکت په ټپه ودرېدلو، او په جوماتونو کې هم دغسې اشخاص یا په ځای شول چې هغوی د اسلامي دعوت په ځای باندې د مالي او اقتصادي مرستو د سوء استفادې لپاره ځانونه هلته رادننه کړل، او هغه حرکت چې د مسلمانانو لخوا ځنې شروع شوی و هغه نه و.
مولانا صاحب، که چېرته ستاسو ادبي هڅو ته راشو، تاسو د دې دینی مراکزو ترڅنګ چې په آلمان کې تاسو هلته فعالیت کوه، تاسو ادبیاتو ته هم پام کړی دی، وخت په وخت مو غونډې جوړولې، له دې ادبیاتو سره ستاسو د دلچسپي راس په څه کې دی؟ یعنی څه شي تاسو دې ته هڅولی یاستئ چې ادبیاتو ته مخه کړئ؟
څه دې چې په ننګرهار کې به همیشه مشاعرې کېدلې کوم وخت کې چې مونږ یعنی شاګردان وو د مدرسې، او زمونږ بعضې استادان هم په شعري خلاقیتونه لرل، او دغه شعري خلاقیتونو زه دې ته وهڅولم چې د شعر او ادب دنیا ته محکمه او په هغه وخت کې چې زه شاګرد وم نو باید واړه واړه شعرونه بم لیکل وو هغه به د ننګرهار په ورځپاڼه کې چاپېدل. موږ درې ملګري وو چې یو مختار مامن ندیم نومېدلو ژوندی دی، بل یعقوب شرافت وو چې اوس وفات شوی دی، د مولوی صاحب خالص وراره وو او د افغان اسلامیک پریس رئیس وو هغه وو. نو موږ دا درې نفر به کله خپلو منځو کې سره ناست وو، داسې ادبي بنډارونه به هم سره کول. کله چې دلته د دې خپل کلتور نه لږ لرې شولو نو په دې باندې ما وویلې چې دا افغاني کلتور را ژوندی کولو خلکو ته یوه روحیه وربخي. نو په 2001 کال کې د مای په میاشت کې ما لویه غونډه، یوه بین المللي غونډه چې 350 نفر پکې حاضر وو، د ګوتی انسټیټیوټ په تالار کې د نارنج د ګل مشاعره په جهاني توګه باندې ولمانځله او دې لمانځلو ته بیا وروسته دوام ورکړلو. په یو ځل زه ګمان کوم چې تاسو هم خپله راغلل، یو د نازک الملائکه یو شعر هم ترجمه کړلو او تاسو هم حضور لرلو. خدای دې الکوزي صاحب وبخښي، جان آغا الکوزي صاحب و، فریده هوډ وه او نور ډېر دوستانو، عبدالوهاب سرتیر وو او اسد الله ازمری وو، نور دوستانو چې هغوی په دې مشاعرو کې ګډون کولو. او دغه لړۍ چې دا روانه ده، لیکن دلته د کلتور کار کول چې دی د حکومتونو کار دی او ډېر غزاف مصارف لري. نو یو سالون پیدا کولو، حال پیدا کول د غونډو د پاره، د هغې کرایه تهیه کولو، بیا هغه ته شاعرانو ادیبان را غوښتل، نو دا چې دی هم یو تشکیلاتي او سازماندهی ته ضرورت لري. او لیکن دغه سلسله تر اوسه پورې روانه ده چې موږ غواړو بیا وروسته یو قسم ته علمي غونډې شروع کړلې چې د افغانستان پوهان په هر رشته کې به چې وو هغه به موږ راغوښتل او د خپلې رشتې په باره کې به یې خلکو ته معلومات ورکول. لیکن دا کار موږ په 2008 کال کې شروع کړو د میرویس نیکه په جامع جومات کې، او په 2001 کال کې ما یوه لویه بین المللي غونډه د مولانا جلال الدین بلخي د هغه دپاره جوړه کړې وه، 800 کلیز د سید جمال الدین افغانی په مرکز کې. یعنی دغه ادبي بهیرونه چې دی ډیر مثبت وو، لیکن تا ته پته ده چې دغه هغه په افرادو باندې نه کېږي، باید د دې شاته بودیجه یې، د دې شاته حکومتونه ولاړ وي. نو په همدې اساس باندې ما دا 24 کاله چې دلته تیر کړ ټول څه مې چې لرل هغه په همدې فرهنګي مسایلو کې په اصطلاح مصرف وو، یا په سیاسي هغه کې. لیکن په دې خوشحاله یم چې کوم کارونه مې چې کړي دي د هغې سره زه ډېر نیکبخته یم، او خدای دې ماته توفیق راکړي چې د ژوند تر اخره پورې دغه کارونو ته ادامه ورکړم
که خدای کول. همداسې به وي. مولانا صاحب، د دې مرکې په دې وروستیو کې یو شی، مثلا تاسو په جرمني کې وخت تیر کړی دی، که زه چیرته دغه اوس په افغانستان کې له یوه دیني عالم سره خبرې وکم، شاید د دې روان کال نیټې هم په یاد نه وي، لیکن له تاسو سره چې زه اوس خبرې کوم، د هرې غونډې، د راتګ جرمني ته، د تعلیم، د نورو ټولو تاریخونه مو په یاد دي. فکر نه کوي چې دا د اروپا تاثیر دی؟
او دا بالکل د اروپا تاثیر دی. اوس زمونږ نه چې پوښتنه کوي چې ستاسو تاریخ دی، تولد څو دی، اکثر افغانان دې باندې نه پوهېږي چې څه وخت دا زیږېدلی دی، که پلار یا پلار یې یا کوم مشر یې چې عالم ختلی یې او د قرآن په کومه ګوشه کې دي د دې زیږېدنې تاریخ لیکلی یې، یعنی ته لیکلی یې، خو هغه صحیح ده. لیکن نور زمونږ ټول هغه په اصطلاح باندې عمرونه تخمیني دي،
چې یادې تذکری مامورونو ته ان کړی دي، لیکن دی واقعیتو سره هیڅوک هم هیڅ ارتباط نه لري. او دا چې زمونږ د هیواد یوه لویه پاتې راتلنه ده چې په دې مسله کې چې یعنې حتی مونږ د خپلو اتباعو یا د افغانستان د ولس د خلکو هغه د زیږیدنې تاریخ په صحیح توګه باندې جهاني احصایو ته نشو ورکولی.
مولانا صاحب، له دې پرته د دې څه باندې 40 کلن ژوند چې تاسو په اروپا کې کړی دی، نور څه تاثیرات تاسو احساسولی شئ چې که یو دوه درې یاد
کړئ؟ چې تاثیرات یو دا دی چې دا خلک زخت زیات کتابونه لولي او مطالعه کوي، او دوی چې دی یو ښه کار دا لري چې د هر څه په باره کې معلومات حاصلوي او پس د هغې نه ورځي. مثلا که یو ژورنالیست تا سره انټرویو کوي، نو مخکې د مخکې نه ستا په باره کې، ستا د ژوند په باره کې دوی معلومات حاصلوي چې ته څوک یې، څه وخت دلته راغلی یې. دغه مثبت شیان دي. او د مملکتو په باره کې هم، مثلا دلته په جرمني کې اورینتالیستیک یو مضمون دی په فاکولټو کې، وایي شرق شناسی ده یا اسلام پیژندنه ده، اسلام وسنشاف. دغه ټول هغه دي، لیکن زمونږ په افغانستان کې مونږ د یو مملکت د پاره هم داسې یو انسټیټیوټ نه لرو چې مونږ د امریکي سیاستونه یا د یورپ سیاستونه ښه ارزیابي کړو او پس د هغې نه زمونږ پلان د سیاست په هغې معلوماتو باندې ولاړ اوسي.
مولانا صاحب ډېره مننه.
ژوندی اوسي، خیر اوسي.
دا تنهایی دا لطال ریم ترخا مسافری دا هوای خا تاریک دا تنهایی دا لطال ریم ترخا مسافری دا لطال ریم ترخا مسافری دا
تنهایی دا لطال ریم ترخا